په جریان کې کم څه ویل شو. یو څه واضح هغه دا و چې توافق شوی و په کلیاتو باندې، اما فکر کوم چې په جزئیاتو باندې لا دوی نتیجې ته نه و رسیدلي، ځکه توافق ټکي چې ښکاره کېدل، یو ولسمشر وویل چې د متحده ایالاتو ولسمشر چې امریکایان به خپل هغه جنګي رول د لاسه ورکوي، حمایتي بڼه به خپله وي. بله مسله یې چې مطرح کړله چې من د قضایي مسؤلیت خبره یاده کړله چې موږ هغه ملتونه چې موږ ته دعوت راکوي، یعنې د امنیتي تړون په اړه موږ هلته ورځو او چې قضایي مسؤلیت نه وي موږ نه پاتې کیږو، یعنې په دې معنی چې امنیتي تړون باندې هوکړه شوې وه، اما قضایي مسؤلیت، البته زه قضایي مسؤلیت نه ورته وایم صحیح نه ده، زه به تنها مسؤلیت ورته وایم ځکه حقوقي له لحاظه مشکل لري، نو د مسؤلیت باندې لا توافق نه و شوی. بل ولسمشر کرزي ته چې ځینې خبرې مخکې له مخکې په فکر کېده چې د امریکایانو له خوا ته نه به کیږي، او هغلته کنفرانس کې هم شاید ورته ویل شوي و چې دا خبره وکړي، هغه خبره یې وکړله. لکه د ولسمشر کرزي ویل چې زه به انتخابات به کیږي، افغانان به کوي، امریکایان به موږ نه ملاتړ په دې برخه کې اعلان کړه، زه به راتلونکي کې ولسمشر نه یم. یعنی هغه مسائل چې امریکایانو دوی سره مطرح کړي وو، یا دغه د سولې په پروسې باندې کوم چې په قطر کې دواړو په هغه دفتر باندې توافق وکړ، له دې نه ښکاري چې یعنی متحده ایالات به له دې نه وروسته په افغانستان کې تلاش به دا کوي د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو نه وروسته چې په افغانستان کې د امریکې څه په مجموع کې د جنگ مسله باید کنټرول شي، او په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره زمینه مساعده شي. د پاکستان پر رول باندې خبره وشوه چې دا کېدای شو د پاکستان لپاره یو خبرداری وو، او کېدای شو چې یعنی د پاکستان رول د افغانستان د سولې په برخه کې همغه رقم چې مهم دی دوی هم مهم وارزو، اما په جزئیاتو کې هوکړه نه وشوې، ځکه ځینې خبرې چې هلته کېدلې دوی اشاره ورته کولې چې اشاره خو مهمې دي اما ډېر پیغامونه رسولی شي. مثلا دونم چې کله پوښتنه وشوه چې تاسو د خپل پوځونه چې راباسي څه کوي، د امریکې ولسمشر هغه وویل چې دا تصمیم به جانالن نیسي، هغه به موږ ته وایي، خپل ارزونه به وایي، موږ به تصمیم نیسو د خروج په اړه. کله چې د افغانستان ولسمشر نه پوښتنه وشوه چې تاسو به د امنیتي تړون نه وروسته څومره سرتیری په افغانستان کې پرې د اجازه به ورکوي، ده هم دا مسله ویل چې دای موږ په نظامیانو پورې اړه لري، هغوی به بیا موږ ته دا مسله وایي. یعنی تلاش دا وشو چې دا خبرې په یو ډول باندې پټې سي، نو یعنی په مجموع کې زه فکر کوم چې توافق د امنیتي تړون په اړه شوی دی، اما شاید جزئیات او مسله هغه رقم چې مخکې نه فکر کېده هغه به مرکچان ته پاتې کیږي. یعنی زه وایم چې دا سفر اهمیت پدې کې وو، هغه رقم چې د دې ادارې بنسټ په بن کې کېښودل شو، د دې نظام د حیات او د بقا او د دوام مسله به د همدغه سفر نه وروسته چې فکر کوم دوی په توافق ته رسیدلی.
تشکر سعادت صاحب. خب میخوایم که نظر ایوبی صاحب هم بشنویم. عبدالرحیم ایوبی از ولسی جرگه افغانستان هستن. ایوبی صاحب شما چی فکر میکنین؟ آیا شما به می نظر هستین که خب در مجموع توافقات وجود داره، اما از اون جایی که روی جزئیات موافقت نشده بین دو طرف، به مو علت موافقت نامه امنیتی هم امضا نشد و رقم نیروهای امریکایی هم قرار است برای سال 2014 اعلام شود اعلان نشد؟
زه غواړم چې لږ په مختصره توګه باندې د افغانستان پخوانی تاریخ ته ولاړ شو. کچیر موږ افغانان د احساساتو یا د جذبات څخه ووزو په بل طرف باندې، موږ د افغانستان ټول پخوانی تاریخ مطالعه کو، زه فکر کوم چې افغانستان هیڅکله متاسفانه په دې باندې نه دی توانېدلی چې افغانستان د نړیوال ټولون سره داسې یو خارجه پالیسی ولري چې هغه د افغانستان خپل جوړ سوی او د افغانستان پر ملي ګټو باندې ولاړ خارجه پالیسی وي، چې یادي خارجان دې ته نړیوال قوتونه د هغه وخت ته مجبور کی چې هغه د افغانستان سره سیاسي اقتصادي نظامی اړیکې ولري، یا دي د خپل داسې پالیسی جوړ کی چې هغه راضی کی. مګر کله چې ما د افغانستان د رئیس جمهور د تیر ورځې کانفرنس چې د اوباما سره درلودې، هغه می په دنجدې څخه وڅاړي او هغه می دقیق مطالعه کوي او مکاتي، زه په دې نتیجه باندې ورسېدلم چې د افغانستان رئیس جمهور بل اخر د ډیرو سختو تکلیفونو مشکلاتو باوجود په دې باندې وتوانې دي چې افغانستان د نړیوالی ټولنې په غړیتوب کې ورداخل کړي او هغه شرایط چې د افغانستان خلکو درلودې خصوصا عنعنوي لویې جرګې د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه وه او د امریکا سره د سټراتیجیک سند د امضا په کولو په صورت کې درلودې، هغه دا وه چې د افغانستان اساسي قانون ته، د افغانستان د خلکو کلتور ته، د افغانستان د خلکو عنعنې ته، د افغانستان ملي ارزښتونو ته به امریکا احترام کوي، چې دا د اوباما په خبرو کې مستقیما وویل چې موږ د افغانستان قانون، د افغانستان کلتور، د افغانستان عناناتو ته احترام کوو. دومره غوښتنه دا وه چې د افغانستان د کلو بانډو څخه د امریکایان راووځي او هغه د پیو خاصو مرکزو کې ځای پر ځای شي، چې هغه ته مثبت جواب وویل سو. درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان اردو، د افغانستان پولیس ته وروزل شي، هغه ته مثبت جواب وویل سو. د افغانستان اقتصادي پرمختګ ته په دې کانفرنس کې، په دې مجلسونو کې په نظر کې نیول شوی، د افغانستان د یو سیال په صفت باندې، د یو آزاد خود مختار ملک په صفت باندې هغه ته احترام وکړو. د افغانستان رئیس جمهور د یو آزاد رئیس جمهور په صفت باندې خپل غوښتنې کښېښولې، د یو آزاد قوم د رئیس جمهور په صفت باندې.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
اوس په ورشو میلمنو ته ساده صاحب د داود پښتنه له تاسو څخه وه. دوی وایي چې د مسؤلیت ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
پخپل مسؤلیت د معافیت معنی نه لري. مخکې بحثونو کې مونږ دا ویلې، مسؤلیت په دې معنی نه چې هر چهار جرم کو نور هغه به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه نیول کیږي. په مسؤلیت کې یوازې تفاوتونه دا راځي چې د کوم هیواد قاضیان محاکمه کی، د کوم هیواد قوانین په باندې تطبیق شي. د متحده ایالاتو حقوقي نظام کې هغه ته دا اجازه نشته چې په اتباعو باندې د بل هیواد قوانین تطبیق شي. البته عین دا مسله د افغانستان د جزا په قانون کې هم شته، یعنی دا په تناقض کې دي دواړه حقوقي نظامونه. یعنی موږ جزا قانون هم اجازه نه ورکوي، که چیرته دغه مسؤلیت ورکول کیږي په افغانستان کې باید د جزا په قانون کې یو تعدیل رامنځته شي. مسؤلیت په دې معنی چې د امریکایي سرتیرو په اړه مشخص تعریف دارای شي، د امریکایي قوانینو مطابق او د امریکا د قاضیانو خاطره به محاکمه کیږي. نو دا د معافیت معنا نه لري. دا مسله دوم، مخکې حبیب صاحب چې ورته اشاره درلودله، د امریکایانو کوم اوسنی حالت څه دی؟ د شپې عملیات لا تر اوسه پورې دوی کوي، د ورځې دوی عملیات کوي، په جنگ کې دي. هغه وخت کې دوی جنگي رول نه لري، هغه په خپلو اډو کې به وي، او دوی د دومره سرغړونې چې اوس کیږي، د بیګنا خلکو وژل، د حریم د مسؤلیت په پام کې نه نیول، دې ته ورته ځینې نورې خبرې، دا شی به نه وي. خو په نورو هیوادونو کې مڅې دوی دي، لکه جرمني کې، لکه جاپان کې، چې هلته تجارب د ځینو جرایمو شته. یعنی هغه امریکایي سرتیری چې کوم ځای کې کوم هیواد کې دي، په جاپان کې داسې څو پیښې وشوې دي، اوکیناوا په جزیره کې، دا متصور دي بنان مخکې له مخکې په تړونونو کې دا پیشبیني کیږي. د حقوقي لحاظه د موږ دواړو هیوادونو حیثیت شاید د ملګرو ملتونو د منشور له مخې برابر وي. هغه هم دوی د امنیت شورا دایمي غړي دي، بیا هم حیثیت لوړ دی، خو په سیاسي لحاظ دوه هیوادونه هیڅ د مقایسې وړ نه دي. بنان نشي کېدلی همغه امتیازات موږ ترلاسه کړو. ښه دا ده د افغانستان دولت دغه د مسؤلیت لپاره څو لارې دي چې هغه غوره کړي. مثلا یو حدود ورته وټاکي، کمې نظامی اډو کې چې دي، په جاپان کې ممده سده، په جرمني کې ممده سده، په کوریا کې ممده سده، په ځینو هیوادونو کې یوازې دوی په اډو کې مسؤلیت لري. د اډو نه چې بهر وتل کم مرتکب د جرم سول، دا بیا مسؤلیت نه لري. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې په ځینو هیوادونو کې د مشترکې محاکمې مسله رامنځته کوي، یعنی د دواړو هیوادونو قضایي نظام پکې مداخله لري، خو قوانین د امریکا په تطبیقيږي. که چیرته دام نه کیږي، هغه د محدودیت ترڅنګ بل مسله شي، په خپل نظارت رامنځته شي، یعنی قضایي نظارت. کله چې جرم واقع کیږي، د افغانستان له خواته د عادلانه محاکمې نظارت وشي، دا کېدای شي. زه فکر کوم چې موږ بل لار نه لرو. هغه رقم چې دوی عراق کې ونه منل، د ځمکې په مخ، په ایټالیا کې، په جرمني کې، په قطر کې، په سعودي کې، په ترکیه کې، یعنی دغه دوی تقریبا 20 مورده اوږدمهاله اړیکې لري، او تر 1.5 شاوخوا لنډمهاله او منمهاله اړیکې لري. په دغه ټولو کې دوی مسؤلیت د ځان لپاره لپاره حفظ کړی دی.
داری گفتگوهایی که داشتن گفتن خب اگر سربازان امریکایی از این مسئولیت برخوردار نشن، اونا هیچ سرباز خود در افغانستان باقی نخواهند گذاشت.
بله، او دغه د صوفا د تړونونو هغه سلسله ده، بغیر له هغه نه ماته ته وویل چې دا د رئیس جمهور نه مافوقه خبره ده، هغه د متحده ایالاتو د حقوقي نظام خبره ده چې رئیس جمهور هم په دې باندې مکلف ده. یعنې د هغوی ډیپلوماتان هر څوک چې له دې نه سرغړونه نشي کیدلی. مخکې هغه دوست یوه پوښتنه وکړله، هغه وویل چې دوی په خپلو ژمنو باندې متعهد نه وو، د فکر کوم اشاره یې د پاکستان راکټي بریدونو ته وه. بلې و، دا یو مشکل و. موږ به په دې بحث باندې بحث په جریان کې چې زه ډېرې خبرې ونه کړم، په دې باندې وغږېږو چې موږ څنګه کولای شو د دې تړون لپاره اجرایي ضمانتونه رامنځته کړو چې دا هغه مشکل ونه لري چې کله موږ ته تکلیف متوجه په موږ عملي شي، کله چې موږ د حق او د امتیاز مسله شو بیا هغه عملي نه شي.
بل مخکې تر دې چې ښاغلی ایوبي صاحب هم نظر څرګند کړي، که یوه پوښتنه بل هم له تاسو څخه لرمه او که لنډ ځواب راکړي سعادت صاحب، هغه دا د تاسو ویل چې که چېرته د مسئولیت مسله د افغانستان مني، بیا نو د افغانستان له قوانینو سره تناقض کې واقع کیږي، باید د افغانستان قوانین ورته بدل کړي. نو مخکې تر دې چې قوانین بدل شي، کرزی صاحب امریکا ته څنګه ژمنه ورکوي چې موږ د مسئولیت مسله در سره منو، په شرط دي چې تاسو زموږ یو شمېر شرطونه ومنئ؟
اصلا په پام کې نه وه، او په پام کې نه ده چې ولسمشر کرزی هلته لاړه امنیتي تړون لاسلیک کړي. مهمه توافق ده وروسته له دې نه مرکچان کینی. دا هغه سخت فورم دی. ولسمشر خپل خبر کې دا خبره مطرح کړه چې موږ به د ترکیې او د فکر کوم چې قطر او جرمني هیات کړي، دوی د تجربه نه په دې کې استفاده وکړو. یعنی افغانان د دې تړونو تجربه نه لري. دا مسله اوس پاتې کیږي. جزا قانون په ټولو مسایلو کې نه ده، یو ماده یې داسې ده.
د رسولي صاحب چې له پروان څخه ټلیفون کړی، ویلي وو چې که امریکا ژمنې عملي نه کړي نو آینده به د افغانستان لپاره څنګه وي؟ ایوبي صاحب،
زه فکر کوم چې د ورور دغه سوال چې دی دا په آینده پورې تعلق لري چې که امریکا خپل ژمنې د افغانستان سره سرته ونه رسوي، نو زه فکر کوم چې امریکا دا د کشنیانو بازی نه ده، دا د دوو ممالکو.
ایوبی صاحب، مثل که از تجربه تان از 11 سال گذشته که ایالات متحده در افغانستان بوده، از تجربه تان از حضور نظامی امریکا و تعهدایی که در این جریان صورت گرفته، میشه که تای مورد اگر بگوین؟
زر اعظم زګور مخکې مجد امریکا سره داسې تړون درلودي، مجد امریکا سره داسې تړون درلودي چې امریکا ته په 2002 کې د هغه وخت وزیر خارجه ډاکټر صاحب عبدالله سند امضا کړی و چې هغه ته د افغانستان د خلکو د کورونو د تلاشي اجازه ورکړې و، هغه ته د افغانستان د خلکو د حریم د ماتېدلو اجازه ورکړې و، د افغانستان د خلکو د کلو د بانډو کې د بمباریو کولو د نیولو د بندخانو اجازه ورکول شوې و. مګر کله چې رئیس جمهور د افغانستان موقف ونیوي او هغه دې ته مجبور کړل چې اخر در ډیر حد پوری امریکا دې ته مجبور کړو چې د افغانستان د کلیو بانډو باندې بمباری بند کړي، محبسونه د افغانستان حکومت ته وسپاري، امنیتی مشکلات امنیتی پروګرامونه چې دوی ترتیب کړي دي چې تقریبا اوس په سلو کې 50-80% امنیت د افغانستان اردو ته وسپارل شوی دي، دا ټول هغه شیان دي چې امریکا بل اخر دې ته مجبور کړل چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنو ته باوجود د دې چې د 2013 کال پورې هغه قرارداد په لاس کې لري.
ایوبی صاحب،
تاسو تیر شپه د کرزی صاحب خبر ته جرسی اس پاغه کیم د داول چې دا تړون به نور هغه زور تړون به ختم کیږي، کوم تړون کی چې
دا ایوبی صاحب لای امدا غشتنه دی امریکا ډیره ده او کدی افغانستان ډیره ده. امریکا په خپل وای چې نور له راتونکو پسرلی نور غواړي چې په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو چارې افغانانو ته وسپاري. فکر نه کوي چې تر افغانستان به هم د امریکا زیاته غشتنه ده وی چې دوی د کلو باندو څخه ووزي.
افغانستان رئیس جمهور د افغانستان حکومت هم پر دې باندې ډیر استدلال کوي، همیشه غشتنم دا خصوصا جمهور د افغانستان په دې کې ډیره سخت دلچسپی درلوده چې امنیت باید افغانستان اسکر وساتي، لکه څنګه چې اوباما پرون ویل چې زموږ ماموریت یو شکل پای ته ډیر په کامیابی او په د خپل سربازانو څخه تشکر وکي، د خپل مامورینو څخه تشکر وکي، خپل قرباني او د خپل ولادت څخه تشکر وکي چې زموږ ماموریت نور په افغانستان کې بل بڼه ولري، هغه بل بڼه په حمایوي وي، هغه به د افغانستان د اردو روزل وي، هغه به د افغانستان د پولیسو د اردو تجهیز کول وي، هغه د افغانستان زیربناوی جوړول وی، هغه افغانستان په پسیمه کې د یو داسې
ایوبی صاحب فکر نه کوي چې سرلای ډیر نشدې دی، ډیر نشدې دی او په دومره لند وخت کې د امنیتی چارو ټول مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري، دوی به له اودې وو وتلی شي؟
زوی خبر ته کوم چې دا جنگ په افغانستان کې داسې هم نه دل څنګه چې موږ ارزیابي کوو په دې جنگ په ډیرو دلو په کمی دلو کې هم د امریکا د ډیر حد پر لاس ته یغه د خپل اهداف ته رسیدلو لپاره په افغانستان کې کله جنگ ډیر تریخ کی ډیر خطرناک کی زموږ د قومي مشرانو و جنگ شهادت انتحاري حمله په مسجدونو کې په بازي شانو کې د امریکا خپل ستراتیژي کې ګټي دي د جنگ هم یوازې طالب نه کوي په افغانستان کې
سعادت صاحب میخوایم نظر شما رو در مورد همی اعلان رئیس جمهور ایالات متحده بشنویم که اینا اعلان کردن و گفتن که نیروهای امریکایی نقش حمایوی را در بهار میگیرن یمی میاد پیشتر آوردن قبلا در تابستان توافق شده بود چی فکر میکنید صاحب یا فشارهای داخلی سیاست امریکاست در اونجا یا ای که وضعیت در افغانستان تغییر کرده
خب ما قبل از این به بعضی مسائل میخوایم اشاره بکنم و این که ما قبلا با ایالات متحده آمریکا بعضی از پیمان‌ها را داشتیم که متاسفانه عملی نشد و یک بخش از حرفای رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی امشب هم همی بود و این بود که ما پیمان استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا امضا کردیم یکی از مواد پیمان استراتژیکی است که خب تعرض بالای ما به یک نحو تعرض با ایالات متحده آمریکا بالای ایالات متحده آمریکا بوده میتونه یا اینا ما را همکاری میکنه کمک میکنه در جریان حملات راکتی پاکستان ایالات متحده آمریکا تا به آخر از ما حمایت نکرد و ما از قول رئیس جمهور میگم که برای مطبوعات گفت که آمریکایی‌ها هیچ حاضر نیستن که در زمینه با ما همکاری بکنن مسئله دیگه خود زندان بگرام بود که بعد از 6 ماه باید مدیریتش به دولت افغانستان سپرده می شد و مطابق ماده 3 او توافق نامه دیگه ایالات متحده آمریکا در افغانستان باید هیچ زندان نمی داشت در حالی که فعلا همو زندان را به دست داره و حتی مراجعینی که به خاطر دیدن بندیا میره اونا هم وقت نا وقت توقیف میشن که این قابل نگرانی است مسئله سیوم خود عملیات خاص هم روی یک توافقنامه سرش بحث شد و ایالات متحده آمریکا تعهد سپرد که دیگه عملیات خاص را نمیکنه و این ابتکار هم به دست افغانا باشه بعد از او خود دولت افغانستان چند بار اعلان کرد که اینا به مو عملیات ادامه داده یعنی آنچه که ما مشکل داشتیم قبلا ایوبی صاحب گفت که تنها و پیمانی که دکتر صاحب عبدالله بسته بود نه ما پیمانای دیگه هم داشتیم که متاسفانه ایالات متحده آمریکا سر از او عمل نکرد و رئیس جمهور کرده در مورد زندان بگرام و عملیات شبانه یک نامه برای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سپرده بود و از او شکایت کرده بود من فکر میکنم که یکی از موارد بحث برانگیز در دیدار هر دو رئیس جمهوری بوده که خب اینجا سربازایشان است یا قماندانایشان است یا دیپلماتایشان است بیشتر روی توافقات حساب نمیکنن ما آرزو میکنم که ما باعث یک کشور بسیار غریب و فقیر و کمزور اینطور ضمانت های اجرایی را به وجود بیاریم در داخل خود سند که داینده امتیازاتی که برای ما پیش بینی می شده تو اسناد ما بتانیم و امتیازات را به دست بیاریم من خودم پیشنهاد میکنم که یکی از مواد پیمان امنیتی بایدی باشه که اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکنه طرف دیگه باید بتانه قرارداد را فسخ اعلان بکنه و در این مورد یک کمیته تشخیص شوه و کمیته باید ارزیابی بکنه این مسائل را که کدام کشور روی تعهدات خود استادگی نکده بود یک مشخص به سوال شما بیایم که من قبلا به دگپای خود اشاره داشتم که رئیس جمهور اوباما او مسئله را اصلاح کرد قسمی که چند روز پیش معاون شورای امنیتشان این مسئله را گفت که خب ما مکمل افغانستان را ترک میکنیم و نیروهای ما دیگر در افغانستان حضور نخواهد داشت این همی چند زنی هایی که در داخل بود و که چقدر امتیاز افغانستان بگیره و چقدر ایالات متحده آمریکا به افغانستان قائل بود که طبعا اونا قائل هستن در این همی مسائل بعضی فشارهای دیپلماتیک را وارد میکنن به خاطر از اینکه ایالات متحده آمریکا به جغرافی افغانستان ضرورت داره به خاطر تعقیب یا تحقق اهداف رقابتیشان او از یک بود است و دولت افغانستان به خاطر دوام حاکمیت فعلی افغانستان و حتی گفته میتونه به خاطر سلامت جغرافیایی افغانستان ضرورت به همکاری ایالات متحده آمریکا داره. بنان اینا زمانی که سر یک میز مذاکره میشینه هر دویشان یک موقف را از لحاظ سیاسی نداره. نمیخوایم حقوقی بحث بکنم در این مورد. بنان اونا چانس های زیاد دارن که سر ما فشار بیارن.
دی ولسمشر اوباما دا خبری بل ډول هم تعبیر دیشی دی وای چې افغانستان به د ځواکونو استل چټکی او ډیر کم شمیر ځواکونه بل 2014 بروسته په افغانستان کې پریږدي. ډیر کم شمیر بخو 200 کې دیشی 300 کې دیشی او دا هم امریکا په افغانستان کې ډیپلوماټیک مرکزونه لري تبندی غو د ساتنې لپاره مجبور دي چې 200 عسكر وساتي. نو د دې دا احتمال فکر نه کوي چې دا همشته
دا 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 بیا د دې د قضیه بل اړخ دی. دا خپختونه ده او وګ ځواب غواړي. زه به اوس مشخص راسم. بیگا اوباما په خپل خبرو کې وویل چې جانلن به په دې باره کې یعنی موږ ته گزارش راکوي، موږ به د هغه د گزارش په اساس باندې د سرتیرو د وتلو په اړه هغه خپل سکیجول یا تقسیم اوقات جوړو. داسې متحده ایالات غواړي چې خپل سرتیری په افغانستان کې کم کړي 200 به نه وي، د 6000 نه تر 30000 به وي. دغه د سرتیرو کمول د متحده ایالاتو لپاره یو خاص مفهوم لري. هغه دا ده چې امریکا په یو ډول باندې غواړي د جنگ مصارف په افغانستان کې کم کړي او د جګړې مصارف یوازې د سرتیرو په کمولو باندې ممکن ده. کله چې سرتیری کم شول، متحده ایالات ځینې نور چانسونه په منطقه کې پیدا کوي. هغه داسې دا اوس پاکستان چې کله په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، هغه یو دلیل لري. مهم دلیل دا دی چې هغوی تدارکاتي لار په نړیوالو ځواکونو باندې بندوي. کله چې 6000 سرتیري دلته په افغانستان کې پاتې شول، نو د 6000 سرتیرو د عاشي او د باطل لپاره هیڅ هیواد هغه مرکزی آسیا یا هغه لار وي، هغه د ایران وي، هغه پاکستان وي، نشي کولای په دوی باندې خاص محدودیتونه وځي کې هغه فشارونه هم کمی.
بله تشکر سعادت صاحب. خوب وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی را هم در خط تلفن با خود داریم. آقای مجده، در سوال اول طور مطرح کنیم که آیا حکومت افغانستان تانسته، رئیس جمهور کرزی تانسته در دیداری که از ایالات متحده داشته خواستهایی که پیش از این مطرح کرده و خواستهای خود برآورده بسازه؟
از خودم که قبل از اینکه جناب آقای کرزی به سفر برن، به سفر آمریکا، اینا یک اجندایی را در اینجا داشتم که از توسط سخنگویانشان اعلان شد. و اجندایی بود که آقای کرزی در دیدار خود با آقای اوباما روی مسئله بسیار مهم یعنی قرارداد امنیتی صحبت خواهد کرد و تعداد سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 و تعداد پایگاه‌هایی که این پایگاه‌ها در کجا خواهند بود هم مشخص خواهند شد. اما بعد از اینکه البته مسائل دیگه هم بود، از جمله کمک به نیروهای افغان و همچنان کمک بعد از سال 2014 کمک اقتصادی به افغانستان وجود داشت. اما بعد از اینکه آقای کرزی هنوز در هوا بود و سرزمین آمریکا پانه نداشته بود، خبر آمد که امریکایی‌ها گفتند که حتی ما حاضر هستیم تمام سربازان خود از افغانستان بیرون کنیم. و به این ترتیب آقای کرزی کاملا خلصلا شد. او فکر میکرد که یک حربه است و دستما، و در اینجا هم یکی از سخنگویانش در افغانستان گفته بود که ما به امریکا نیاز نداریم، امریکا به ما نیازمند است. اونا گفتند که ما هم نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنیم. قضیه ای است که ما فکر میکنم ایالات متحده آمریکا در طول چند سرتود حدود یک سال گذشته در رابطه با حضور خود در افغانستان چندین بار اظهارات کرده که نشان میده آمریکایی ها در ماندن در افغانستان دیگه تمایل نداره، احتمالا که تمام نیروهای خود از افغانستان بیرون کنند. اما این نیروها را به شکلی که اتحاد شوروی از افغانستان بیرون کرد بیرون نمیکنند و این نباید موجب نگرانی مردم افغانستان باشه که آمریکایی‌ها میرن و افغانستان دوباره به جنگ داخلی برمیگرده، بلکه این خروج کامل نیروها به این شکل خواهد بود که یک تعداد سربازان فقط برای مسئولیت سفارت آمریکا اگر در اینجا بانند امور هم البته قانون داشتن اجازه می تقوانی بلی، اما نیروی برای جنگ در افغانستان نخواهند داشت.
چی فکر میکنین این گفتگوها در قطر چطور با پیش خواهد رفت؟
بله، در رابطه با قطر باید گفت که حکومت افغانستان چند روز پیش وزیر خارجه حرفای زد و بعد از اون سخنگوی رئیس جمهور حرف اصلاح کرد که اون بود که فقط و فقط ما در کابل مذاکره میکنیم و همچنان در قطر، و در قطر هم ما به شرطی دفتر باز خواهد شد که اونا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. حالی که حکومت افغانستان اونا به رسمیت نمیشناسن و میگن که حکومت افغانستان با حکومت افغانستان پیش حاضر و مذاکره نیستیم. بنابراین این هم یک بنبست است و البته این بنبست آمریکا خواهد شکست، زیرا دفتر قطر به اجازه آمریکا و رفتن طلبها به اجازه آمریکا یا به خواست آمریکا بوده و قطر و حکومت قطر و آمریکا در این مورد توافق کردند.
دیدار کرزای و اوباما، رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا موضوع بحث امروز برنامه زیرآسمان که بود است. باراک اوباما با همتای افغانش حامد کرزای در یک کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن گفت قرار است ماموریت نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان در بهار امسال چند ماه پیش از میاد تعیین شده به نقش حمایتی نیروهای افغان مبدل شود. حضور درازمدت نیروهای آمریکایی هم در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفت و اوباما گفت در صورتی که محاکم افغانستان مطابق قرارداد امنیتی دو جانبه به نیروهای نظامی آمریکا مسئولیت ندهند، پس از سال 2014 میلادی کدام عسکر آمریکایی در افغانستان باقی نخواهد ماند. البته قرارداد امنیتی در این دیدار به امضا نرسید. هر دو رهبر از گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر حمایت کردند. شنونده عزیز، در ادامه برنامه روی همین موضوعات بازم بحث ما را ادامه میتیم.
سعادت صاحب، دی امریکا و دی افغانستان دی ولسمشرانو په خبرو کې دی افغانستان دی ولسمشری د انتخاباتو د افغانستان دی 1993 د حمل دی ولسمنیټی د ولسمشری د انتخاباتو د شفافیت په باب هم خبري وشوه. لدی د سیمالی بیش لکه امریکا چې دی افغانستان دی راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په باب اندیشنه ولري، او ځینې وخت خو امریکایي مقاماتو دا هم ویلي دي که چېرته دا انتخابات شفاف نه وي نو کېدای شي په افغانستان کې امنیتي ستونزې لا زیاتې شي. د انتخاباتو او امنیت ارتباط ستاسو په نظر څه دی؟
زه داسې فکر کوم که چېرته موږ په عمومي شفافه او عادلانه ټاکنو سره یو اجتماعي سیاسي قرارداد په راتلونکي کې رامنځته کړو، دا په خپل سبب د دې ګرځي چې په افغانستان کې نظام سره هغه فاصله کم شي، خلک نظام تجمل شي، متحد شي، مسؤول نظامونه را پیدا شي چې د خدماتو په اړه کې، د ثبات په تامین کې، د عدالت په تامین کې دوی خپل مهم رول لري. دا هغه ډیر زیات ساده او واضح رابطه ده. زه فکر کوم دغه نظام یو مشکل هم دا دی چې اغه ولسی بنسټ ډیر زیات کمزور دی. د انتخاباتو د کمزوري مشروعیت مسله په افغانستان کې د عمومي ټاکنو نه تر سره کېدل، د ډیرو خلکو محرومېدل، او په افغانستان کې د قدرت د انتقال په وخت نه تر سره کېدل، دا ټول یا خپل نظام کې د مسؤلیت د احساس په چارواکو کې کم، دا د امنیت یا د نامنۍ په هغه مهمو فکټورو او دلایلو کې شمیرل کیږي. زه فکر کوم هغه مهم تړاو همدا دی.
بله صاحب، تشکر. سعادت صاحب، خب فعلا فضل الرحمن اوریا، آقای اوریا سخنگوی ائتلاف ملی هستن، اینا هم در استادیو رادیو آزادی در کابل تشریف آوردن. آقای اوریا شما را خوش آمدید میگیم. آقای اوریا، در آغاز اگر بسیار کوتاه بر ما بگوین در ارتباط به می دیدار آقای کرزای از واشنگتن و گفتگویی که با رئیس جمهور ایالات متحده داشتن، در مجموع نظر ائتلاف ملی در ارتباط با نتایج سفر رئیس جمهور کرزای چی است به امریکا؟
سفر حامد کرزای به امریکا جهت‌های گوناگونی داشته که میشه سر هر جهتش جدا صحبت‌های داشته باشیم. نخست پروسه صلح و مذاکره است که اینا هر دو حکومت حمایت خود را از باز شدن یک دفتر برای طالبان در قطر اعلان کردند، چیزی که تقریبا از یک سال بدین سو حکومت آقای کرزای با این پروسه مخالفت میکردن و حتی در یه آخر شرط و شروط طرح میکردن تا این پروسه را به نحوی از آنها مخشوص بسازه. خب هرگاه دفتر قطر برای مذاکره و تفاهم بین الافغانی باز شوه، این یک گام مثبتی هست و قابل تقدیر میباشه، اما اندیشه و نگرانی و تشویشی که وجود داره ای هست که حکومت ممکن است باز هم مثل گذشته در این پروسه صادق نباشه و به نحو از آنها این پروسه را مخشوش ساخته و با تعویق بندازد.
دی حکومت گټه به پدې کې چې کوریاسب دی حکومت گټه به پڅی کې فکر کوي چې جنگ دوام وکړي، د اوسنی حکومت گټه ده پکې.
ګوره چې جنگ خو اصلا د افغانستان د ستونزې د حل لاره نه ده، امه د قطر له پروسې سره له لومړۍ ورځ نه تر اوسه پورې حتی د حکومت خپل سفیر له غجې څخه راوغوښت، او په دې وروستیو ورځو کې مخکې لدی چې حامد کرزی امریکا ته لاړ سي بیخي سخت شرایط یې مطرحوله. زه فکر کوم چې د قطر پروسه سره د ځینې فارمولونو پر بنسټ باندې حکومت نه ده موافق. لومړی فارمول دا ده چې هلته باید بین الافغاني مذاکرات وسي، او مذاکرات باید د افغانانو تر مشرۍ لاندې وي. مګر د حکومت طرحه دا ده چې هلته باید د سولې عالي شورا کینی او له طالبانو سره خبرې وکوي، او رهبری خبرو او مدیریت خبرو له حکومت سره اوسیږي. دلته دغه فارمول یا عملی میکانیزم کې بنسټیز اختلاف شتون لري، او دغه اختلاف پر بنسټ باندې تر اوسه پورې حکومت په دې باندې ونه توانیده چې دغه پښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. غواړو چې دا حکومت هم په دې خبرو کې فعاله ونډه ولري، د دوی د سولې عالي شورا هم ونډه ولري، او یو لوری د دغه قضیې اوسیږي. اما په څنګ دې کې غواړو چې مثلا طالبان، اسلامي ګوند، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه دا ټول هم باید په یو ډول نه یو ډول دلته مستقل شخصیتونه دلته باید فعاله رول او ونډه ولري، تر څو دغه مذاکرې د ټولو افغانانو څخه تر یو حد پورې نمایندګي وکولی سي، او د نړۍ فارمول او معادله هم همداسې ده، او تر څو چې د نړیوالو ټولنو په مرسته باندې افغاني بین الافغاني مذاکرات د بریالیتوب خواته لاړ سي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ساده صاحب مهرباني وکړئ د اختری صاحب څرګندونیم تاسو ته متوجه وي.
مسله سیاسي شدن از ایناست که به حیث یعنی گروه کاملا جنگی و مطابق قانون نافذه افغانستان که قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی میشه، جدا مذاکره با طالبان از این را گذر یا از لحاظ حقوقی هیچ نوع مشروعیت نداره، و ما نمیتونیم بغیر از این که اینا را متهم بکنیم یا مرتکبین قانون جرم جنگ علیه داخلی و امنیت داخلی و خارجی بدانیم، نمیشه با اینا مذاکره و صلح کرد. این امو مشکلی است که ما عملا با او روبروی هستیم، یعنی نظام افغانستان در این مورد امو مسائل حقوقی را زیاد رعایت نکرده. خود حضور شورای عالی صلح که باعث یک نهاد ادغام مجدد تا هنوز حضور یافته، اونا هم به می پروسه دوام داده و زیاد واقع نمانده. اما از لحاظ واقعیت های اینی که جهان هم به یک نحو خصوصا ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگه و خود دولت افغانستان تجربه جنگی چند ساله که در افغانستان بود و ما به حیث جغرافی جنگ در اینجا مطرح هستیم، یعنی بیشترین زیان ما متقبل یا متحمل میشیم، بیشتر کارشناسا و کسایی که در صلح تجربه داشتن از تجارب جهانی استفاده کردن، یک نمایندگیه که مسئولیت در اونجا باشه، یعنی مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگیرن، بر طالبا دادن که او را نامش دفتر سیاسی ماندن، طالبا اونجا حضور یافتن به خاطر مذاکرات. طبعا اگر مذاکره میشه باز با در نظر داشته اون مسائل حقوقی باید یک گفت خصوصی شود که اگر مذاکره کامیاب میشه، آلی ما خواسته باشیم یا نخواسته باشیم از لحاظ حقوقی نمیتونیم طالبان را یک گروه سیاسی بگوییم، اما از لحاظ سیاسی و عملی طالبان در کنار از اینکه یک گروه نظامی هستند فعلا به حیث یک نیروی سیاسی هم بدل شده که تمام جهان علاقمند از این است، یگانه گروهی است در تمام روی زمین که تمام کشورها به یک شکلی که در قضایای جهانی میخواین فعال باشن، اونا علاقمند یزی هستن که میزبانی طالبان را داشته باشه، با اونا مذاکره بکنه، پایشان در میان کشانده شوه. از این واقعیت ها ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم، بلیا طالبان فعلا باعث یک گروه سیاسی هم مطرح است. و ما پیشنهادی که کدم موضوع شرط گفتین که این نمیشه مانده در تمام قراردادها از لحاظ حقوقی، حتی در قراردادهای بسیار کوچک که بین افراد هم صورت میگیره، شرایط فسخ قرارداد در اونجا پیش بینی میشه. و زمانی که ما با کشورهایی که از لحاظ سیاسی بیشتر قوی هستند، کشورهای بزرگ هستند، ما قابلیت مقایسه را با او نداریم، واقعیت بسیار مشکل است که ما شرط فسخ قرارداد در قرارداد بگنجانیم، به خاطر از اینکه بیشتر از تیوریسنای حقوق بین دول اونا به این باور هستند که شرط ابطال و شرط فسخ قرارداد در قراردادهایی که بین کشورها میشه بیشتر باعث بی‌ثباتی دیپلماسی میشه و نباید شود. بنان به این شیوه اونا به یک نحو اینمی چانس هم از این کشورها میخواین بگیرن، اما از لحاظ حقوقی فقط باعث تیوری مطرح هست و نمیشه که این رمان دیده بگیریم. میشه دیداری فساد پرده سی که من خبره و شوه، فکر کن بیگا کنفرانس که هم در پختن ولسمشر کرزی نو شوه چه تاسه ده نره ده ترطول و ده فاسد حیوات ولسمشر هسته اینه، یعنی ده سیور طول چه تاسه ده فساد ده مهار لپار سل ری اغا بیا هم ده امغا تیر و شیوان پا استفاده سر ویویل چه فساد و افغانی پا دیده نده و دادل توارده شوه ده و امریکی ده ولسمشر پا مخ کی مویله. او اغا چه مهم و پا ده بحث که اغا داو چه یو موضوع ده بحث ده امنیتی انتقال مسئولیتونو او صلاحیتونو د انتقال تر څنګ بیګا ولسمشر کرزی د اقتصادي انتقال مسله مطرح کړله، یعنی هغه مرستي به چې دینه ورسته کیږي هغه به د افغان دولت د لارې نه مصرفیږي دوی به کوي. جدن موږ په دې باره کې اندېښنه لرو، کم اداري فساد په افغانستان کې دی او هغه مرستي چې تر اوسه پورې شوي دي په هغه ډول باندې چې باید لګول شوي وای نه دي لګول شوي، خو دا هم یو واقعیت دی چې بهرنیو هم په افغانستان کې خورا ډېر فساد کړی دی.
د انور صدیقي پوښتنه دا وه چې د نړیوالو ځواکونو وتل به شوي او که به پاتې کېدل شوي. البته ځینو اوریدونکو دا نظر و چې که ووځي نو شاید د افغانستان امنیتي ځواکونه وکړی شي چې خپل دفاع وکړي او یا شاید لای شو کې. اوریا صاحب ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو د ملي ائتلاف نظر څه دی؟ فکر کوئ چې ځواکونه پاتې شي په ګټه ده او که نه؟ فکر کوئ چې ووځي
په افغانستان کې که هر څومره بهرني ځواکونه اوسیږي یا راسي، بهرني ځواکونه په یوازیني سر باندې نسی کولای چې په افغانستان کې سوله او ثبات منځته راولي. موږ دلته اوس ډېر ځواکونه درلودل، 150,000 د ناتو ځواکونه او د امریکا ځواکونه وو، مګر سلا دلې چې دلته یو دایمي او مطمئنه سوله رانغله، دلته دا 12 کاله جنګ او خشونت په یو ډول نه یو ډول دوام درلوده. نو په افغانستان کې د ځواکونو د تشې پر بنسټ باندې جنگ نه ده. اوس موږ 400,000 وسلوال ځواکونه لرو چې دا بیخی ډیر ځواکونه دی او د افغانستان په نظامی تاریخ کې موږ ډیر لږ وختو کې داسې ځواکونه درلودل. په افغانستان کې د یو ښه حکومتداري نشتون د دې لامل ګرځېدلی دی چې باید تاوتریخوالی اوسیږي، جنگ اوسیږي. نو که بهرني ځواکونه اوسیږي یا ونه اوسیږي، که موږ ښه حکومتداري ونه لرو، دلته به په یو ډول نه یو ډول په دې ټولنه کې تاوتریخوالی وي. نو ضرورت دا ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره داسې مرسته وکوي چې افغاني ټولنه د یو ښه حکومت لور خواته ګامونه اوچت کی او پراتلونکي کې یو ښه حکومتداري او د قانون حاکمیت ولري. نو پر دغه بنسټ به موږ وکولای سو چې ورو ورو افغاني ټولنه د ثبات خواته لاړ سي. او بل شی چې ډیر مهم ده چې حامد کرزی ژمنه وکړه د ولسمشرۍ د ټاکنو په حق لا، او دوی ویل چې لمانه چې کومه مهمه غوښتنه اوس خلک لري او زما به مهم ماموریت دا وي چې زه باید یو آزاد او عادلانه د ریاست جمهوری ټاکنې وکوم، دا ښه خبره ده. له دې نه موږ استقبال کوو چې دی هم وایي او ښاغلی اوباما هم دواړه وایي چې په افغانستان کې باید آزاد او عادلانه د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او د راتلونکي منتخب رئیس جمهور ته باید واک انتقال سي.
اوریا صاحب، قبل شما بله در پالوی انتخابات ای که شما این موضوع رو توضیح دادین، تشکر. قبلا موضوع رو مطرح کردین، گفتین خب اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن، اما در این حال بعضی شنوندگان سوال مطرح میکنن و میگن که خب در حالی که 350,000 نیروی امنیتی افغان و 100,000 نیروی بین المللی بود، این نیروها نتوانستند که نیروهای خارجی از با مجهزترین سلاح‌ها تجهیز شده بودند، اینا نتوانستند که امنیت بیارن. پس چطور امکان داره که در صورت تجهیز نیروهای امنیتی افغان فقط اینا بتوانن امنیت بیا و ثبات بیا؟ چرا در این مرحله که در مرحله گذشته چرا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و حکومت افغانستان اینا هم نتونستن کرده هم بیان به اجماع عام برسن و ثبات برقرار کنن در کشور که شما امیدوار هستین بعد از این اگر نیروی خارجی
هم شما دو قسمت دارن ما هر دو قسمت شما را جواب میگیم. در نظامی یک فرمول است، اگر بزرگترین نیروی نظامی دنیا در حال نبرد باشه و پشت سر جبهه از لحاظ سیاسی خالی باشه، این نیرو شکست میخوره. همین علت بوده که در طول 12 سال گذشته هم نیروهای داخلی و هم نیروهای بیرونی نتوانستن که پیروزی های شایان و سترگی را بدست بیاره، به خاطر که پشت سر جبهه از لحاظ سیاسی خالی بوده. این بدان معنی که در پشت سر جبهه یک حکومتداری خوبی وجود نداشته. هرگاه حکومتداری خوبی در پشت سر جبهه که از حمایت مردم کشور برخوردار باشه وجود نداشته باشه، اردوها به تنهایی نمیتونه.
بوریا صاحب، دا تغییر خود به هم پیو یو نیم کال کنی شرا منسته کرده، دا تغییر نشه راز.
بله،
لیکن وست چه قوای که بحرانی ځواکونه و زی تست پیش بینی که وی چه آینده دی افغانستان بچنگه بی؟
مشکل دلته دا چه پس ل 2014 کال با مونگ سو لرو. مشکل دلته ده چې دغه دولس کلن دولت نه په ځانګړي ډول په دا یو راتلونکي کال کې اوسنی حکومت څه کوي، او دوی دا راتلونکی حکومت ته چې په 2014 کال کې د انتخاباتو پر بنسټ باندې راځي څه میراث پرېږدي. دا میراث آیا جنگ ده، آیا فساد ده، آیا د بهرنیو ځواکونو شتون ده یا نشتون ده، دا ډیره مهمه ده. او بل د بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې دا مهم ده چې څومره د افغانانو ملي ګټې خوندي کیږي، د کومو معیارونو پر بنسټ ده، او دا بهرني ځواکونه په هیواد کې کوم استراتیژیک او تاکتیکی موخه تعقیبوي، په سیمه کې به کوم موخه تعقیبوي، او دوی په کوم استراتیژیک او تاکتیکی سلاو باندې مجهز وي. دغه ټول هغه ګونګ شایان یا مشهول شایان چې مونږ نه پیپويګو، همدا د چې مونږ په زغر د نسو کول چې په دې حق له باندې حکم صادر کو. بل د اجماع خبره ده چې ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې ما عرض وکړو چې دا ضلع په دې حکومت نوي شرطونه خودل سی دي چې مدني ټولنې نهادونه او کمیسون د حقوق بشر او سیاسي ګوندونو ته به دوی ازادي د عمل ورکوي، تر څو دغه نتیجه کې اجماع منځ ته راسي. تر اوسه په تیرو 12 کلونو کې سیاسي ګوندونو ازادي د عمل نه درلودل. ازادي د عمل په دې معنی چې د یو سیاسي ګوند لپاره، د سیاسي ائتلافونو لپاره ازادي د عمل داده چې دوی په انتخاباتو کې، د ولایتي شورا په انتخاباتو کې، پارلماني انتخاباتو کې، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې فعال ګډون ولري او سیاسي رقابت وکړي.
د څه تحصیل اټک سره چې دی وایي چې و افغانستان دی بیرحم و گاوندیانو پا منز کرده، نو ترسو چه خارجی قواوی نیوی و اردو و امنیتی زواکون افغانستان نشی ساتله، چون را تصور سر موافقی است؟
هم مطل دی وی دی غلول دار کلی دی غزمنگ رابطه متحده ایالات سر کماشوقانه اڈی کنه دا دی او خواتنا دی نره دی غینی واقعیتون دی دی بل خواتنا منگ واقعا ډیر جدی مجبوریتونه لرو. هغه وخت کې چې مجاهدینو په لومړي ځل باندې کابل ونیو او افغانستان ته راغلل، په هغه وخت کې سعودي مخکې له دې نه تر 300 او تر 500 میلیون ډالرو کې په کال کې مجاهدینو سره مرسته کوله، چې په همدغه برابر متحده ایالاتو هم مرسته کوله چې څه کم یا کله یو میلیارد ډالر ته رسېدله. خو کله چې مجاهدینو کابل ونیو، متحده ایالاتو چې افغانستان ته شا کړله، سعودي هم خپل مرستې بندې کړلې چې د اسلامي نړۍ معنوي مشر ګڼل کیږي، مشر هیواد، او ټولو هیوادونو موږ سره خپلې هغه مرستې اړیکې بندې کړلې. یو چک راته هغه وخت کې نواز شریف لس میلیونی امضا کړی و چې افغانان ورته سخت خوشحاله و. دغه نن چې موږ سره کومې مرستې کیږي، جاپان یې کوي، جرمني یې کوي، فرانسه یې کوي، انګلستان یې کوي، دغه څومره هیوادونه چې کیږي کوي هغه د خپل متحده ایالاتو مرسته له خپل ځای د ایران په شمول باندې دا ټول موږ لپاره نه کوي چې ایران به په رقابت کې کوي، خو دا نور هیوادونه اکثره د متحده ایالاتو لپاره موږ سره مرسته کوي. یعنی کله چې ولسمشر کرزی لاړ دته چې کوم پروتوکول وړاندې شو، دغه چانس یا دغه فرصت په نړۍ کې لږو ولسمشرانو ته مساعدېږي چې د امریکې هغه تشریفاتي ګارد دی ورته قطعه تقدیمه کړي، بیا د هغه باندنیو چارو وزیر یا دفاع وزیر اعلان وکړي چې مهم کتونکی دی پنټاګون یا د سپینې ماڼۍ نه ولسمشر کرزی اعلان کړي. دا د افغانستان په هغه ډیپلوماتیک حیثیت باندې ډیر مهم تاثیر کوي. زه داسې فکر کوم چې موږ جدا ضرورت لرو متحده ایالاتو سره د یو ستراتیژیک ملګري په توګه پاتې شو. دا یو مهم دلیل دا دی چې که موږ ته د امریکې غیږ د مور غیږ ښکاري، د دې بدو ګاونډیو د لاسه ده، یعنی د پاکستان او د ایران د لاسه بالاخره موږ باید دغسې تړونونو ته مخه کړو. او قدیر رور چې د سعودي نه پوښتنه وکړه چې ولسمشر کرزی به کوم تړون لاسلیک کړی چې امریکایان به 2014 کال وروسته پاتې شي، په دې تړون باندې هوکړه لیک باندې هو شوی ده، خو هغه تړون ډیر جزئیات لري، ډیر حقوقي موارد لري. هغه به فکر کوم چې دواړو اړخونو له خوا ته نه په جزئیاتو باندې هم ډیر هغه په مذاکره کې چنې وهل کیږي، او د دغه چنو په جریان کې به بالاخره دوی دغه نتیجې ته ورسیږي چې دغه تړون امضا کړي. زه فکر کوم امضا کول حتمی دی د امریکې د پاتې کېدلو امریکایي ځواکونو، خو مهمه دا ده چې موږ کوم ډول محدودیتونه د هغوی لپاره وضع کوو.
بین که آقای سعادت قبلا در این مورد شما البته توضیح هم دادیم، بین که در این مورد از خانم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بشنویم که همین لحظه با ما در خط تلفن هستن. خانم کوفی شما را خوش آمدید میگیم. چی فکر میکنید در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی و اظهارات رئیس جمهور اوباما که میگن پیش از تابستان در بهار امسال نیروهای امریکایی در بخش حمایوی نیروهای افغان میرن و به شکل حمایوی را میگیرن، و در مورد خود حضور نیروهای امریکایی برداشتان از این اظهاراتی که رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی داشتن چی است که تا چه حد نیروها در افغانستان باقی خواهد ماندن؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، بارد سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. البته برداشتی که ما داریم در داخل افغانستان به مسائل کلیدی و اساسی مخصوصا نوعیت همکاری های ایالات متحده آمریکا در دهه تحول بعد از سال 2014 توقع برده می شد که در این نشست مهم و در این جلسات به او اشاره شوه و یک سری توافقات حاضر شوه. هرچند ما پیمان راهبردی داریم با ایالات متحده آمریکا که مکانیزم همکاری ها را مشخص ساخته، ولی اون پیمان باید در موافقت نامه ها، در جلسات و دیدارهایی که همچنینی صورت میگیره باید اجرایی شود و جنبه عملی پیدا کنه. بنان ما توقع داشتیم که باید سلسله مسائل اساسی پرداخته میشد، ولی مسائلی که مطرح شد در دقیقا از دست آقای کرزی با باور ما مسائل بسیار اساسی برای مردم افغانستان و نگرانی های بسیار جدی نیستند. دو مسئله که آقای کرزی مطرح کرد، با عنوان توافقات، یکی مسئله تسلیحی زندان و زندانیا و دوم موافقت به ایجاد دفتر طالبان در قطر. اینا مسائل هستن که به صورت در گذشته ها ما شاهد بودیم که در پروسه سال صحبت هایی شده بود که دفتر در قطر باستر یا در کشور دیگه، در ترکیه یا در عربستان، صحبت های در این زمینه شده بود. یعنی یک چیز بسیار غیر مترقبه و جالب و فوق العاده نبود که مردم افغانستان میره با اونان یک تحول کلان شده.
محترم کوفی، ایو پشتنه چه ده ولسی جرگه زینو غرو تشویش کار کرده و چه دی امریکایی مقام لچرگندوان و روسته چه امریکا به طول زواکونه و باسی لدوگو خبرو سخه دا تشویش دی ولسی جرگه دی غرو ختم شوه دی چه امریکایی زواکونه نوزی؟
ما به این نقطه می آمدم و اون یکی که چیزی که بسیار جالب و نبود در این صحبت ها امی بود که نیروهای امریکایی در بهار 2013، یعنی چند ماه بعد، آغاز میکنن یک قسمت به خروج و بسیار در نقش همکار و معاونت کننده بر نیروهای افغانستان باقی میمونن، نشسته در یک نقش جنگی فعال. تا حال صحبت های که می شدی بود که نیروهای امریکایی در سال 2014 بیرون میشن از افغانستان، اما حال ظاهراً حکومت امریکا تصمیم گرفته که قبل از سال 2014 بیرون بسازن نیروهای خدا، و من فکر میکنم حتی در مورد چگونگی حضور تعداد اینایشان هم رئیس جمهور اوباما گفت که من متکی به گزارشات خود بودم یا راپورهای خود بودم یا ارزیابی که داخل افغانستان بر ما امو نماینده ها به اسلام میفرستن که خود نماینده نظامی ناتو جان عالم یا دیگر ها میفرستن. بنام چیز بسیار قابل اعتماده و استثناء یعنی توافق امنیتی که اگر اجرا شده برای چگونگی دخالت یا همکاری ایالات متحده امریکا بعد از سال 2014 نیستم. البته از لحاظ داخلی مدی زاویه میخواییم قضیه را ببینیم که مردم افغانستان با توجه به این که شرایط بدتر از شرایط فعلی را همیشه تجربه کردن و مردم مبارز و مقاوم هستن، نیروهای امنیتی ما هم دارای انگیزه و مورال بسیار بلند است، من تصور نمی کنم که ما از لحاظ داشتن انگیزه مورال و مبارزه و استقامت در برابر دشمنای بسیار علنی ما با مشکلات مواجه باشیم، ولی در این شکل نیست که نیروهای افغانستان هنوز هم به تجهیزات بسیار جدی ضرورت دارن، به دلیل از اینکه تنها بعد از سال 2008 بود که دنیا متوجه شد که نیروهای افغانستان باید تجهیز شوند، آموزش ببینن و به حساب نیروهای مسلکی مبدل شوند. ما یک قوه بسیار قوی را در سالهای گذشته جنگ از دست دادیم، تازه آغاز کردیم، ما از لحاظ کمیت به اصطلاح یک اردو و پلیس بسیار بزرگ داریم، ولی بودجه هم که به افغانستان به پارلمان امیال آمده 60% بودجه امنیتی است تقریبا. اما ما از لحاظ تجهیزات، از لحاظ آموزش، از لحاظ مخصوصا نیروی دفاعی در برابر کشورهایی که به افغانستان مداخله علاقمند هستند داشته باشند، هنوز هم بحث میکنیم که ما در نقطه نیستیم که با تنهایی بتونیم در برابر پدیده که به نام تروریسم بین‌المللی است مقابله کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه، و همچنان از فضل الرحمن اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی، عبدالستار سعادت، رئیس شبکه خودداران افغانستان، عبدالرحیم ایوبی، عضو ولسی جرگه، و وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی. تشکر میکنیم که در این برنامه ما سهم گرفتن، و از تمام شنوندگان رادیو آزادی که در این برنامه سهم گرفتن و از طریق رادیویشان به بحث ما گوش دادن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت دو ورځې لس بجې شوې. د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونې کې به د امریکا د سفیر د څرګندونو جزئیات درکړو چې وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو معنا دا نه ده چې ټول امریکایي پوځیان به ژر له افغانستانه ووزي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي د هغو څرګندونو په باب هم جزئیات در اورو چې وایي باید درست یعنی یولس وزیران د استیزا غونډې ته حاضر شي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې هاجره مراد وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز وای امریکا د کرزی د حکومت